دوشنبه ده د لړم یا عقرب درويشتمه د نومبر 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم. په پیل کې خبرونه. د ترکیه د استنبول شهر په استقلال واټ کې په پرونی چاودنې کې د مړو شمیر شپږ او د ټپیانو تر اتیا زیات شول سوی. د ترکیه مرستیال ولسمشر فواد اوغتای په استقلال واټ کې به می برید یو ترهګریز عمل بللی او ویلی دی چې یوې ښځینه بریدګری دا چاودنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کابل په 15مه حوزه کې تر چاودنو او ډزو شاوخوا یوه شپه وروسته ادعا وکړه چې د داعش 15 غړي یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د شنبې په شپه د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند 1500 فامیلیو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې د ده په ټکو 15 خوارج په دغو عملیاتو کې وژل سوي. دا هغه توری دی چې طالبان یې د داعش لپاره کاروي. د شنبې ناوخته د کابل د خیرخانې له سیمې د ډزو او چاودنو غږونه اوریدل سوي او په خواله رسنیو کې هم ګڼو کسانو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د یوې ستونزې په خاطر په کابل او ځینو ولایتونو کې د لنډو ورځو لپاره د برېښنا پرچاوي رامنځته سوې. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون ناوخته په یوه پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد په رالېږل سوي پیغام کې ویلی دی چې د دوی خواته یوه تخنیکی عارضه رامنځته سوې ده چې له امله یې د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعال دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو تر څو دغه پرچوي چې دوې ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ راسره وزغمي.
میوندی زیاته کړه چې د ستونزې د حل په هدف د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یوه برخه دا مهال له کابل سره وصل سوې ده. د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تود هرکلی سره مخ شول. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځنونو سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زیلینسکي ژمنه کړې چې د دغه ښار د څنډو د تصفیې لپاره به عملیات دوام پیدا کوي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري ترکیه کې د پرونی چاودنې د عواقبو په اړه تحلیلګران بیلابیل نظرونه وړاندې کوي.
دا چاودنې چې ویل کېږي تروریستي ده زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوعګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه ښودلی.
د خوړو نړیوال پروګرام وی د افغانستان د لرو پرتو سیمو سره د مرستې لپاره 2000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. دغه سازمان د نورو ادارو هم د مرستې په تمه دی.
د مرستو د وعده شوې ده او په دې چې د افغانستان په خپل ځای کې نه ده شوې، په وخت او ساعت سره د مرستې
په یو مرکه کې اوري چې د ژمي په درشل کې د خوراکي او نورو ضروري توکو مرستې څومره اړینې دي.
دا چې زما را روان د خلک په لوري پروتو سیمو اته په خارونو کې لمړنۍ او یا ابتدایي خوراکي مواد ته لاسرسي نه لري، په دغه سي وضعیت هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
کابل ښار کې ځینې سوالګر وایي د طالبانو حکومت له خوا تر اوسه هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. کندوز کې د کبروزنی فارمونو وعده کړي. کابل لا پور کې څلور لسیز مخکې غزنی ته راواده شوې بنګالی میرمنه اوس بریالی شوې چې له خپلو اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه درو پورونو برخه ته. د ترکیه په استنبول ښار کې یوې چاودنې شپږ کسان وژلي او یو اتیا نور چاپیان کړي دي. چاودنې یکشنبه مهال پر ځای وخت د مازیګر څلور بجې او شل دقیقې په استقلال واټ کې سوي ده. د ترکیه ولسمشر د برید غندلې او ویلي دي چې په اړه پلټنې روانې دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اوري.
د استانبول استقلال واټ یک شنبه مازیګر مال دی وی مرګونی چاودنې شاهد او د سیمه د استانبول د اکثر نور واټونو په څیر معمولا له خلکو او ګرځندویانو ډکوي. په امنیتي کمرو کې چاودنه ډیره لویه ښکاري. پولیسو له پیښې وروسته سیمه کلابنده کړه او پاتې شوي خلک یې وایستل. سیمه ته امبولانسونه او د پولیسو ګڼ موټر ور روانو او د پیښې ټپیانو مړي انتقالول.
څنګه ته مشر میرم هر څه یو انده
جمال دینز د پیښې یو شاهد دی. هغه د فرانسې خبری آژانس ته وویل موږ لږ لري وو، خو یو څو کسان مو ولیدل چې پر ځمکه پراته وو. د یوې لویې چاودنې غږ و، وروسته تور لوګی پورته شو، خلک راتښتېدل. ما خلکو ته ویل چې مه وېرېږئ، ځکه هلته ماشومان او کورنۍ هم وي. وروسته بیا پولیس د پیښې ځای ته راورسېدل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشریزې لپاره اندونیزیا ته روان و، تر سفر مخکې په یو ټلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل: لار څه مخکې زه غواړم د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړم چې د استقلال واډ په بمی برید کې وژل شوي، او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله کوم. هغه زیاته کړه چې لومړني معلومات ښیي د برید تر شا یوه ښځه لاس لري. اردوغان وویل: د ترهګرۍ له لارې د ترکیې او د ترکیې د ملت د تسلیمولو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای د شپې ناوخته ویلي: دا یو ترهګریز عمل و، او یوې ښځینه بریدګرې بمي چاودنه ترسره کړه. د استانبول په دې برید باندې د نړۍ ځینو مشرانو هم غبرګون ښودلی. له دې ډلې د ناټو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي: د استانبول زړه بوږنوونکي انځورونه یې لیدلي چې دا یې پرې سخت خواشینی دی، او له قربانیانو سره خواخوږي ښیي. ستولتنبرګ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ناټو د خپلې متحدې ترکیې تر څنګ درېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په استقلال واټ کې دې برید خواشینی کړی، او د ترکیې د ملګري هیواد د خلکو درد د اوکراین د خلکو درد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په استانبول کې دا برید چې پکې ملکیان وژل شوي او ټپیان دي په کلکه غندي، او د ترکیې له خلکو او حکومت سره خپله خواخوږي ښیي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا برید غندلی، او ویلي دي چې عربستان له ترکیې خپل ملاتړ او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. چا په استانبول کې د دغه برید مسؤلیت لا په غاړه نه دی اخیستی، خو ترکیه په خپل هیواد کې د اکثرو داسې پیښو پړه د کردانو په کارګر ګوند پی کی کی او د داعش یا اسلامي دولت په ډلې اچولې.
د ناټو په غړي هیواد ترکیه کې بمي چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په ترکیه کې مشت افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي سردار محمد رحمان اوغلی ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید که څه هم په لویه کچه ترکیه نسی اغیزمنولی، خو دوام یې ممکن له اقتصادي پلوه ترکیه خرابه کړي. صفی الله ستانکزي ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ترکیې په یو مهم ښار استانبول کې د یکشنبې ورځې چاودنه څه پیغام ورکوي او هدف یې څه کېدای شي.
په ترکیه کې دا لومړی ځل نه ده او نه آخري ځل هم به وي، ځکه موږ دوه کاله مخکې د انقرې او استانبول په شهرونو کې د انفجارات شاهدان وو، او پیکاکا یعنی د ترکیې کارګرانو یعنی د کردانو کارګری ګوند او داعش او نورو اسلامپالو هغه حزبونه اعضا مسؤلیت نه اخیستي وو. دا چاودنه چې ویل کېږي تروریستي ده، زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوع ګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه خوښولې، او د فنلند او سویدن د ناتو عضویت غوښتنې پر ضد خپل ټینګ موضوعګیري ساتلې.
څه فکر کوئ څوک به د دغه بریدونو تر شا وي؟ یعنی دا برید به چا کړی وي؟
دغه چاودنه چې ویل کېږي د یوې پاکت چې یو خانم یو څو دقیقه مخکې هغه ځای ترک او دغه پاکت یې پرېښود میدان ته راغلی. د تجربې په انساني اساس کیدای شي چې دا کار د پیکاکا د ترکیې د کردان کارګری ګوند او یا هم اسلام پال لکه داعش او نورو ډلو کار وي. اما یو مسله ډېر واضح ده چې د پردې عقب د لوی قوتونو لاس دی، ځکه هغوی غواړي چې ترکیه د انتخاباتو په درشل کې یعنی په عرفه کې چې یو څو میاشتې بیا په ترکیه کې انتخابات وي، ترکیه باید ناامن سي تر څو اردوغان یو ځل بیا جمهور رئیس ونه سي.
دغه برید د ترکیه په یو مهم ښار کې په خلکو باندې څه تاثیر کولای شي؟
زما په نظر ډېر اغیز ونه لري، ځکه چې مخنیوی کیږي او بل طرف نه ترکانو جنگی حالت سره آشنایی لري. اما اقتصادي پلوه خامخا د ترکیه درآمد خپل لوی تاثیر ولري، ځکه چې دا انفجارات کچېری ډېر سي بیا تورستان ته د ترکیه موقعیت خطرناکه به موقعیت وي، او بیا ترکیه هغه خپل لاسته راوړنې او هغه خپل اسعار او دالر یورو چې اروپاییان راسي او بل مملکت نه تورستان راسی هغه لاسته نشي راولی او بیا د اقتصادي له پلوه خامخا ترکیه د انفجاراتو له لحاظ متاثر بوي.
د پخوانی ولسی جرګې استازی سردار محمد رحمان اوغلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خړو نړیوال پروګرام وای د افغانستان للرو پرتو سیمو سره د مرستې لپاره 2000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي دي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د لویو ګودامونو د جوړولو کار دوام لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي د کافي خوړو د نشتوالي سره مخامخ دي. نور لسفی ولاستانګ زینه.
افغانان له یو سخت ژمی سره مخ دي، خو د خوړو نړیوال پروګرام ژمنه کړې چې د خلکو د لاسنیوي لپاره اړین چمتووالی نیول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمی پر رسیدو د افغانستان بلرو پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام پیدا کوي. WFP پرون په یو ټویټ کې وویل د دې پروګرام هدف په ټول افغانستان کې د ژمی واورې، یخنۍ او د لارو د بندېدو پر مهال خلکو ته د خوراکي توکو رسیدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 3000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. د WFP ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي د دې پروګرام مرستې به له اړو افغانانو سره د ژمي تر پایه دوام پیدا کوي. هغه همدارز لمرستندوی ماسو وغوښتل چې مرستې په چټکۍ ورورسوي.
د مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسیدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو پلان چلرو
واخ سره تدبیر کو. امانی جاته کړه دوی پرادلم کې ژمی کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو او ویش لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا غو په وینا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو یو برخه تر لاسه کړي او د نور مرستو په تمه ده. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو نورې ادارې په افغانستان کې راتلونکي ژمی سخت بلل او په دغه واد کې لاړو کسانو سره د لازیاتو مرستو پر رسولو ټینګار کوي. شاوخوا 19 میلیونه خلک په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او لدې ډلې 6 میلیونه بیا داسې دي چې باید ورسره د عاجلو خوراکي توکو مرستي وشي. WFP په خپل پرونی راپور کې داسې یوې ښځې غږ هم خپور کړی چې وایي له بېوزلۍ او سختیو آن دي ته حاضر ده چې خپل ماشومان وپلوري څو لږ تر لږه ماشومان یې نور سختۍ ونه ویني.
قدم سنیم سر مو رکم بچه هایم کش کسی می خرید می فروشتم مو بود که راحت زندگی میکد که پیش خودم خارزار نمیم.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو متکي و د طالبانو له واکمنۍ دور او وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې یوازې په دې موده کې 100,000 پخوانیو دولتي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي، چې دغه چاره د افغانستان نازک اقتصادي وضعیت او په دغه هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړېدو لامل شوی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو تکیه کوله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په واشنگټن کې میشت د چارو افغان شنون کې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته ویل افغانان سخت جمعي په مخ کې لري او تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. له شغلي وفا سره سفي الله ستنګ زمره کړي لومړی د خوړو د نړیوال پروګرام د ژمنو مرستو د اغیز په تړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان خلک په اوسنیو شرایطو کې تر بل هر وخته د خوراک نړیوال سازمان او یا هم د نورو نړیوالو سازمانونو مرستو ته اړتیا لري، ځکه کوم تعول چې په افغانستان کې راغی تقریبا ډیرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي، خپل کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپل تجارتونه یې له لاسه ورکړه او یا هم په یو ډول باندې متضرر سوله. او موږ تاسې ګورو چې د نن بیانو شاته خلک ناست دي، ښځې، ماشومان، سپینګیري، ځوانان، د یو مړی وچ ډوډۍ د لاسته راوړلو په خاطر باندې خلکو ته زاری کوي او د خلکو نه د خپلې خېټې مړول غواړي. نو دغسې یو وضعیت ته موږ ویلی سو دا اقتصادي بحران ده، او که د دې مخنیوی ونیسي دا به یو لوی غمیزه منځته راولي. دا چې زما را روان ده خلک په لرې پرتو سیمو اتب ښارونو کې لومړنیو یا ابتدایي خوراکي موادو ته ضرور لاسرسی نه لري. په دغسې یو وضعیت کې خوړو د نړیوال سازمان یا بل هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې له اړمنو افغانانو سره کافي مرسته وکړي. او دغه پیسې تر اوسه تر لاسه کړی هم نه دي. د تاسو په باور باندې د نړۍ هیوادونه په تیره بیا د اسلامي نړۍ هیوادونه له اړمنو سره ولې په لویه کچه د مرستو لیوالتیا نه لري؟
دا چې ولې اسلامي هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې کومک نه کوي او دا طبیعي خبره ده چې د سوال وړم ده. اصلا دلته اسلامي او غیر اسلامي د دې هیوادونو لپاره مهم نه دي، دوی ته خپلې ګټې مهمې دي او دوی په دې کار سره خپلې ګټې نه غواړي چې وننګي له خطر سره مخ کی. په حاکمه ډله سم په دې هڅه کې ده چې د ځان لپاره مشروعیت ترلاسه کړي او دنیا تر اوسه دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. نو دغه مرستې یا دغه بشری مرستې دا وابستګي لري په سیاسي روابطو باندې امریکا او د نورې دنیا سره. نو بنان کې چیرته د مشروعیت خبره مطرح کیږي شاید ډېر هیوادونه آمادګي وښیي یا لیوالتیا وښیي، تر هغې چې امریکا یا دنیا د حاکمه اداره په رسمیت نه پیژندل سوي موږ په دې باور یاستو چې هیڅ اسلامي هیواد به هم زړه نه کی چې د افغانستان سره بشری مرستې وکړي، ځکه دوی نه غواړي خپل ګټې وننګي یا خپل ځان له خطر سره مخ کړي.
په واشنگټن کې مشت د افغانستان د چارو شنونکي نصرت الله وفاوو
له خبرونو ور اخوا.
د خبرونه دی برخه ته شراغلست په پیل کې له اسد الله لودین نه ورو چی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ترکیه کې حکومت پلاوا ډیلی سبا ورسپانی لیکلی چې ترکیه د سګ میلادي کال لپاره له 101000 زیات ناقانونه کډوال خپل خاورې شړلې دي. ورسپانی د ترکیه چارواکو په حواله ویلي د ډیپورت شو کډوالو دا شمیر د تیر کال پرتله 125% زیات والی خي، مطلب کې راغلی له ترکیه د ډیپورت شو کډوالو لوی شمیر افغانان او په دویم قدم کې پاکستانیات بادي. ډیلی سبا لیکلی سږ کال ترکیه 50000 افغانان په چارتر او نورو عادي الوتکو کې بیرته افغانستان ته استولي. وړاندې لولو ترکیه چارواکي دا مهال د نږدې 19000 نورو ناقانونه کډوالو په ډیپورتولو کار کوي چې د ډاله کې هم څه باندې 15000 افغانان شامل دي. که څه هم د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه د ناقانونه کډوالو څپه ګړندۍ شوې، خو ډیلی سبا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله لیکلي ترکیه افغانانو ته د پناه ورکولو یا خوندي ځای برابرولو مسؤلیت نه لري. د مطلب په پای کې راغلی چې ترکیه له ایران سره د پولې خوندیتوب ته اضافي سرتیري لیږلي څو پر دغې پولې د ناقانونه کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. ترکیه دا مهال د شاوخوا 5 میلیونه ناقانونه کډوالو کوربه ده، خود د دغه هیواد امنیتي ځواکونه وخت نا وخت له کډوالو سره په ناوړه چلند او شکنجه تورن شوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د انقری پولیسو ویل چې 15 افغان په ناغښتون کې د خپل هستو غنځي د ننه د چړې په وسیله وژل شوې دي. د دغه پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پولیسو یې په اړه د پلټنو خبره کړې ده. له هند خبرېدونکې د پرنټ آنلاین او رسپانې لیکلي سخت جمعي په افغانستان او اوکراین کې بي ځای شو ته په تمه دی. ورسپانې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر پر هغو اندېښنو تمرکز کړی دی چې ویلي دي میلیونونه بې ځایه شوي کسان په افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ کې له خطرناک او بېساري ساړه ژمي سره مخامخېدونکي دي. د کډوالو دغه ادارې ویلي ډېر دغه بې ځایه شوي به د ژمي پر مهال له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې هممهاله به د خوراکي موادو د اخیستو او ځان پټولو وس ونه لري. مطلب کې لیکل شوی چې د جمی پر مهال د افغانستان په یو شمیر سړو سیمو کې د حرارت درجه منفی 25 ته ښکته کیږي، خو اندېښنه دا ښودل شوی چې همدې هوا کې یو شمیر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي. د مطلب په پای کې راغلی سیلونو او زلزلو سږ کال په ټول افغانستان کې زرګونه کورونه ړنګ کړي چې د اکثرو هغو اوسیدونکو لا هم نه دي توانېدلي چې خپل وران مینې بیرته ورغوي.
په کابل شهر کې یو شمیر سوالګر وایي د طالبانو حکومت له خوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه لا هم سوال ته ناست دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا په اصل کې ده چې د طالبانو د سوالګرو راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله نږدې 10000 سوالګر راټول کړي. دا هم جزئیات
دا په کابل ښار کې د یوې سوالګري ښځې غږ دی. نوموړي ویل له ډېره مجبوریته سوالګري ته مخه کړې. د ښځې د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوي زوی د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی.
زه مجبور یم په دوه پیسو چې لمسای مې ناروغ دی درمل ورته واخلم. بل خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 100 افغانۍ پیدا کوم. زه دې بی ایمان له دې دنیا لاره شم که ما دې دوه دانې ډوډۍ او یو کیلو وړه اخیستی وي.
د دغه میرمنې په چیر یو شمیر ماشومان هم شته چې د کور مسولیت ورتر غاړي دی او د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره یې درنو کارونو ته مخه کړي. دیارلس کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسولیت ورتر غاړي دی او د واټونو پر سر کار کووي څومره د مخکې د طالبانو لخوا له کار کولو منع شوه. خاطره چې د دیارلس کلنې بهارې مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
مو په کور کې شپږ کسي ډوډۍ راوړونکی پلار و چې ناروغ دی. اوس ما دغه لور د چیرې کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یو افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خو په کابل کې د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي دوی سره نقدي مرستې کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غداهای کی از طرف دولت به افغانی سره میاشت معرفي میشه.
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نوروسته ورسره مرسته کیږي. د یو کس سره 2000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پوری له 2500 زیات سوالګر سبسيوي او مرسته ورسره شوی ده.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 1212 سوالګر د کابل ښار له بیلابیلو سیمو راټول کړي. د دغه کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 1000 زیات میرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4000 مستحق وپیژندل شوي. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکه نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډیری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګرۍ ته مخه کوي.
په ورستیو کلونو کې په کندز ولایت کې د کب روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو پانګونه هم کړې ده. د دې ولایت کب روزون کې له خپل کاروبار څخه خوشی څرګندوي. خو د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کبانو فارم لرونکي کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوی دی. په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکو وایي چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې د ودې په حال کې دی. خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندز کې د کبروزنې د ټولنې مسؤل اتاوله په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
امارت اسلامي نه غوښتنه ده چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي. تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړي. بعد د درې میاشتو به خیر کو بیته خارجي میان راځي به فروانه کوي. نو په دغه صورت کې بیته اوس من کولای شو چې مای پروري په خو درو.
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او پکې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لاس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبروزنې عواید ښه دی.
مثال تیارمایی است، دغارمایی است، راو است، دیگه د گذشته فروش مون فروشات ما
دلته موږ تیارمایی، زغارمایی، لقمایی، مارمایی او څو ډوله نور ماهیان لرو. په خوا زمون کاروبار خو اوس یو اندازه پیکه شوه دی. خو به هم شکر دی روزګار می پریچلیږي.
15 کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی په خولو دکان لري وایي د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی پوه شو. خو د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه و. اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسې دومره نشته دی او دا زغارم چې دی کیلو په 350 روپۍ دی کیلو. تیاره بیا 400 روپۍ دی کیلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغارې. هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سش کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوی دی. د دغه ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادی راډیو ته وویل
د کندز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 ټنه بازار ته عرضه کول، اوس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 ټنه غوس، 400 ټنه ماهیان بازار ته په کال کې عرضه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا مهال د کندز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز په شمال ختیځ زون کې د پریمان اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50 سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید یې هم له همدې درکه دی.
اوس هم یو په زړه پورې راپور. شاوخوا 40 کاله مخکې غزنی ته راواده سوې بنګالی میرمنه اوس بریالی سوی چې له خپلو اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وایي خوشاله ده چې په انټرنیټ کې ورسره خبرې کوي، خو غواړي یو وار بیرته خپل پلرني هیواد ته ولاړ سي. دا وایي څو ځلې هڅه کړې چې ویزه واخلي خو بریالی سوی نه ده. دا چې ولی په دې راپور کې اوري
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلی کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګې کې شپږ دانې میږې او موږان ولاړ دي. دا انګړ په یوه برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمیر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او د لیز ته بیا د دوو خونو ورونه را خلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا 60 کلنه میرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستې ناسته ده. دا د بنگال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کنتیره کړې ده.
امی بنگلاديشي ډاکایم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا و کاله وروسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه وروسته خپلو لیورو د میراث خورې په ډول خرڅه کړې او بیا د پاکستان کراچۍ ښار ته راوړل سوې. خو د بنگال صوفیا اوس صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سو.
کراچۍ ظالمانه پټ کو څه کوي دا خبر ما یې ده. ظالمانه غلې را وړي دي، میرا سکور را وړي دي، پټ را وړي دي، دوه بچو مې مور پاتې خوان مې مرګي.
عبدالحبیب سلطان بیبی خپل کلی ته راوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ. د هغه په دغه ګډ ژوند شاوخوا 40 کال تیریږي. سلطان بیبی په دغه 40 کلنه دوره کې زیات شمیر کړاوونه ګاللي. له پښتني دودونو سره نه بلدتیا، د ژبې نه زده کړه، بې اولادي، له دوو بنو سره ګډ ژوند، د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول، په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبی یې کړولې ده.
دغه پانډې به د مې سر کې دغه کلی کې مې وډلې، دغه لوکتنه مکتنه نه ده سر کې مې پانډې وډلې، دغه کلی کې، دغه کلی کې، دغه کلی کې خرڅوالې.
خو سلطان بیبی وایي اوس یې په بنگال کې د فیسبوک له لارې خپل کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي. دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنگال ته لاړ شي چې د خور، ورور، زوی، ورېندارې، ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي.
مور مې مړ سو، پلار مې مړ سو، ورور مې مړ سو. اوس یو ورور ځوان دي، یک بچی مې ځوان دي، هر یو خور ځوان دي.
لا غوسر دی عربی ته کیږي
نه تلیفون کوم، فیسبوک کوم پیدا، درای کله شم پیدا کو کیرګی شې دی کوی رازا نو قدرت نه لرم. سړی مې نسمان دی بیرته راځم، درای ماشه دبرای ورځم، کلی کوربن سره دیدن وکم بیرته راځم.
سلطان بیبی وای زوی مې نسیر اتله وای نه په ژبه پوهیږم چې افغانستان ته درسم، نه لار لیک راته معلومه ده. په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنگال ته راسه.
زوی مې زاړی بدوزي کوي کوی راسه، امی نه زبا پیږم نه مې تلی سم. ورو ورته وایه کوی ته راسه، زوی مې ورته وایه کوی ته راسه، بیا مو ستورې نه ګرځوم، خالی یو بار دیدن دپاره راسه، ته بیا دیدن وکړې بیرته به لاړ شي.
سلطان بیبی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابر کړي. هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبی خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو، خو ځواب مو ونه موند. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنگالی صوفیې اوسنۍ سلطان بیبی تر څنګ یو شمیر بنگالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستي او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي.